برنامه بعدی. خوش آمدین احمد.
سیسم عباس مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنیولی شي. پرونه خبرونه کې مو وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د ماسکو له اندېښنې خبرو، له طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه هم اوریدلی شي چې ټکنۍ شوي دي. خو سمدستي خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټی کې واورې د پکتیا په مرکز شرنه کې دوه انتحاري حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندلو وروسته وژل شول. په کابل کې یو شمېر کسانو پرون د جمعې تر لمانځه وروسته د مصر د پخواني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په پلوي لاریون وکړ، او له واکه د مصر د ولسمشر محمد مرسي له لیرې کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې 13 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز شرنه کې دوه ځان وژونکي برید کوونکي پرون د امنیتي ځواکونو له لوري تر پیژندل کېدو وروسته وژل سول. د پکتیا د مطبوعاتي دفتر مشر مخلص افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل،
دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې د ملي پوځ جامې اغوستي وي او د ملي پولیسو لخوا تر پیژندلو وروسته دواړه ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسیدو وړاندې د مرکز خرنې د ترافیکو په څلور لارې کې ووژل شول. د ملي پولیسو په ډزو د یوه ځانمرګي بریدګر چاودیدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې د ملي پولیسو د ترافیکو یو مامور ټپي شوی دی. دوهم ځانمرګي بریدګر د ملي پولیسو د یوه زړور سرتیري لخوا د دوو مارکیټونو ترمنځ چې ګڼه ګوڼه هم یو څه کم شي وه په داسې ماهرانه ډول پنهخه شو چې چاودیدونکي توکي یې ونه چاودېدل.
مخلص افغان زیاته کړې چې دا کسان د استخباراتي معلومات له مخې واله مخه کشف شوي وه. پکتیا ولایت د پیښې په اړه پکتیکا ولایت د پیښې په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده چې په هغې کې ویل سوي دي چې دغو کسانو غوښتل پر لوړ پوړو چارواکو چاودنې وکړي، خو په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ملګرو د شرین په شهیدانو چوکي پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي دي او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پکتیکا چارواکو د طالبانو دا ادعا ناسمه بللې ده. په کابل کې یو شمېر کسانو پرون د جمعې تر لمانځه وروسته د مصر د پخواني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په پلوي لاریون وکړ. د لاریون کوونکو د محمد مرسي عکسونه لېږدول او د مصر د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. بلخوا په ننګرهار کې هم د نهادي جوانان مسلمان ډلې لسهاو پلویانو پرون د محمد مرسي د لواک لرې کېدو په خاطر د مصر د پوځ د مداخلې پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. د لاریون کوونکو د مصر له خلکو خپل ملاتړ اعلان کړ او د خپل او د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي پر ضد د پوځ د کودتا غندنه وکړه. اوس هم بهرني خبرونه. له واکه د مصر د ولسمشر محمد مرسي له لیرې کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې 13 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې په قاهره کې د محمد مرسي د ملاتړو مخالفانو ترمنځ د اخوډ پر مهال 12 تنه وژل شول. وروسته بیا چارواکو څرګنده کړه چې په اسکندریه کې هم مرګ ژوبله رامنځته شوې او د دواړو خواو ترمنځ د شخړو پر مهال 12 تنه وژل شوي دي. دغه شخړې هغه وخت پیل شوي چې د مرسي په لسګونو زرو ملاتړ پرون د دې لپاره مظاهره وکړه چې محمد مرسي دی بیرته ولسمشر سي. په قاهره کې وروسته تر دې تاوتریخوالي راکم سو چې پوځ زره پوشه او نور پوځي وسایل د قاهره په لارو کوڅو کې ځای پر ځای کړل. د یو بل خبر مخې د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د اخوان المسلمین د ډلې مرستیال خیرات الشاطر شخړو ته د خلکو د پارولو په تور نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وسي چې په هغه کې د سوریې له حکومت وغوښتل سي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د حمس په محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. امنیت شورا پرون په داسې وخت کې سره جوړه نه سوه چې د سوریې حکومت په حمس کې د خپلو مخالفانو پر ضد نوي سخت عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې په حمس کې د 2500 او څلورو زرو ترمنځ ملکیان راګیردي. ډیپلوماټان وایي روسیه چې د سوریه د رژیم ملاتړې ده له لویدیځو هیوادو سره چې د سوریه له رژیم سره مخالفت کوي د ګډې اعلامیې په خپرېدو کې موافقې ته ونه رسېده. روسیه وایي د داسې اعلامیې د خپرېدو پلوي کوي چې نړیواله ټولنه د حمس تر څنګ له هغو ښارونو سره هم اړیکې ونیسي چې د سوریه د رژیم تر واک لاندې دي. خو په امنیت شورا کې د داسې اعلامیې د تصویب غوښتنه سوې چې یوازې پر حمس تاکید و. د بغداد په شمال کې په انتحاري حمله کې پرون جمعه 15 تنه ووژل سول او 2 تنه زخمیان دي. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي پرون ماښام تر لمانځه وروسته د شیعهګانو په مسجد کې ځان والوزاوه. پرون د عراق په سماره ښار کې هم په یوه چاودنه کې 4 تنه ووژل سول. په سماره کې چارواکي خبري اژانسونو ته ویل چې د دې بمې حملې هدف د سماره ښار په الحق چوکي د لاریون برخوال و. او ورسته خبر وایي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویل هیواد چمتو دی چې د امریکا د امنیتي ادارې په خوانی قراردادي ایدوارد سنودن د کډوال په توګه ومني. مادورو څرګنده کړه چې دا وړاندیز د لپاره کوي چې سنودن په امریکا کې له مجازات وژغورل سي. پرون د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا هم ویل و چې هیواد چمتو دی چې د شرایطو له سمون سره سم سنودن ته پناه ورکړي. اورتیګا ویل چې د دوی سفارت په ماسکو کې د سنودن د پناه اخیستو وړاندیز ترلاسه کړی دی. سنودن چې پاسپورت یې امریکا به اعتبار اعلان کړي له 2 راهیسې د ماسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په سیمه کې اوسي. متحده ایالاتو سنودن تورن کړي چې په نړۍ کې د امریکا د څارنې پټ پروګرام افشا کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د روسیا او سویډن دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. بیا به ووري چې له طالبانو سره د سولې خبرې تکنه ښکاري.
هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی سیاسي نظام کې دي دا تشویش لري که مخالفین راسي دی او پالیسیان ډېر تنگ نظرانه دي.
په خبرونه کې به دا هم ووري چې په کونړ کې د روژې په درشل کې د قران کریم د تفسیر او ترجمه پروګرامونه زیات شوي. بلور ته مو په کابل کې د ایسویانو د وی حاضرې حال اخیسته. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ګڼ پیغامونه په هلمند کې د تازه بیامنو یو په ارتباط دي.
یو طرف ته څومره بچان په مردو کې د بل طرف په مطالبال په مینو وایي چې ولې موږ ځال نړیوالو تر وزونه راځو.
د هلمند بیامنو یو مسله مو د هلمند والی له ویان سره هم په همدې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو شه اوریدونکو کې شریکه کړي. د روسیا او سویډن دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د سویډن دفاع وزیر کارن استروم د جمعې په ورځ په ماسکو کې سره ولیدل. دوی د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې پر احتمالي پاتې کېدونکو منفي اغیزو خبرې وکړې او دا مسله یې وڅېړله چې څرنګه کېدای شي چې دغه منفي تاثیرات راکم شي. تر خبرو وروسته د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو وی خبري غونډه ته وویل موږ په 2014 کال کې له افغانستان د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته پر ټولو هغو موضوعاتو وژغېدو چې له دې مسلې سره ارتباط لري. د روسي دفاع وزیر بیا وویل چې زموږ په نظر پکار ده چې داسې ګامونه واخیستل شي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر ډیر منفي تاثیر پر خپل ځای پرنيشتي او د افغانستان دغه اوسنۍ حالت تر یو بریده خوندي شي. د روسیې دفاع وزیر بیا وویل چې د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته باید په دې برخه کې هم ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان پر شاوخوا سیمو منفي تاثیرات زیات نشي. سویډن هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. خوشمنه یې کړې ده چې د دې هیواد 200 پوځیان به په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې شي. روسیه بیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اندیشنه یو اونۍ مخکې هم د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو له مشرانو سره شریک کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چنګاش په ومه د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو له مشرانو سره پر دې مسلې خبرې وکړې. د بشکک په غونډه کې د قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او روسي ولسمشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به د تروریستي هڅو د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیوادونه له افغان حکومت سره مرسته کوي څو هلته مرکزي حکومت ټینګ شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
کابل رسپانونن کوم مسائل چړلې دي؟ رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ یو شمیر رسپانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون او د سولې په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. خدمتګار رسپانې د امریکایي سناتورانو په حواله لیکلي، امریکا تل افغانستان سره خپل مرستو ته ژمنه ده. افغانان، طالبان او په ځانګړي ډول پاکستان د پدې پوه شي چې امریکا به هیڅکله افغانان یوازې پرې نه ږدي. یا د ورسپانه د جان مکن په نقل لیکي، زه فکر کوم امنیتی تړون موږ ته ډیر ارزښت لري. هیله من یم چې ژر تر ژره دا تړون لاسلیک سي. سولمخې موږ په افغانستان کې اوږدمهالي حضور ته اړین تیاری ونیسو. خدمتګار ورسپانه د سیاسي چارو د کارپو عبدالرحمن هوتکی له خولې لیکي، کابل او واشنگتن باید له حوصلې څخه کار واخلي، په خپلو دریځونو کې د څه ناڅه نرمښت وښیي او په ځینو مواردو کې د له اړوندو نړیوالو اصولو څخه کار واخیستل سي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکي، له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر د خبرو ځنډیدل یو ښه ګام دی، ځکه موږ ته باید واضح شي چې له امریکا سره ولې امنیتی تړون کوو. څه چې امریکا وایي د عملي کېدو تضمین یې باید ورکړي. دا سرمقالې د لیکوال پان تر هغه باید افغان دولت له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د افغانانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون په اوسنیو حالاتو کې هم د افغانستان او هم د امریکا لپاره مهم دی او ژر تر ژره دی یا تړون لاسلیک سي. ویسا ورځپاڼې د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانیزي په نقل لیکي، د سولې په اړه د طالبانو نظریات سم نه دي اورېدل سوي. ورځپاڼې لیکي، په هیواد کې له یو بند لغچ اخیستلو نورو هیوادونو ته دا زمینه برابره کړه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. محور د ملي امنیت شورا د سلاکار رنګین د فرس پانتا پرونی څرګندونې راخیستې دي چې ویلي وو، په افغانستان کې د سولې راوستل به تیرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي، سوله په عارضه او زاریو لاسته نه راځي. ملي باور په خپلې سرمقاله کې لیکلي، د سپانتا وروستۍ څرګندونې به د سولې پر بهیر ناوړه اغېزه وکړي او کیدای شي چې وسلوال مخالفین هم لکه د تل په شان دې ډول څرګندونو ته سخت ځواب ووایي. د سرمقالې د لیکوال په باور، کچیرې په قطر کې د سولې دفتر وترل سي، نو د افغانستان ستونزه به نوره لا هم ستونزمنه شي او د دې ډول څرګندونو بیه به عام افغانان ورکوي.
کابل رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې په ارتباط واوریدل. وروسته له طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه یو مفصل مطلب لرو.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. ورانه به پروانه خبرونه کې ووري چې په بلخ ولایت کې د معارف کتابونه په بازار کې خرڅی شي. د شونځو پر کتابونو لیکل شوی دي چې پلورل منع دي. نو بیا څنګه دا به په روانه خبرونه کې ووري؟
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی چې په فرا کې اداري کارونه ټکنی شوي. د دې ولایت والی محمد اکرم خپلواک نږدې اونۍ مخکې ولایت ګوښه شو. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، د والی ګوښه کېدل د دولتي ادارو کارونه پس کړی که څنګه؟
سیبر سے نمبر چارس اور سلام الران دیکھو ملک تم اچھا سے ہوجی عروج کی رفرا والے اکثر ادارہ اس کا اور سامان پک کے کام دے سکے یا اکثر معمولی یا چاروا کی چار سے دیا وہ نستا یا ہم داس معلومی دی خلق کو وین البته چې دی کارت رنه سکے چې یو اسلامي لکه څنګه چې تاسو اعلان دار دی چې والی تبدیل شوی او نوې والی هم چې عمر شیزاد تاکل شوی تر اوسه فراه ولایت نه دی راغلی. نو دا چې هلته ځینې کسان وایي لکه د قدرت خلا چې یعنی ادارات سم کار نه کوي.
فطرت صاحب اکرم خپلواک په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر ریاستونو لپاره سرپرست رئیسان ټاکلي وو. دغه رئیسان اوس څرنګه کارونو ته ځي؟
لکه څنګه چې تاسو هغه تقریبا د درو مهمو ریاستونو رئیسان لکه د کرنې ریاست، پوهنې ریاست او اطلاعات فرهنګ رئیسان سرپرست نور ټاکلي وو. هغوی هم تر نورو اداراتو ډېر متاثر شوي ځکه چې تر اوسه سرپرست دي او رسمي ډبانه نه دي منل شوي. دوی هم ځینې یا په کابل کښې دي او یا کدت کامې ریاست ته د تلو زړه نه شه کوي او حتی ځینې اوازې شته چې د دغه ریاستونو پخواني رئیسان بیا خپل مکتبونه را اخیستي او دغه اداراتو ته به راشي ځکه چې دوی والي لرې کړې وه هم د نوي کسان سرپرستي و د وزارتونو لخوا په پوره ډول یا په رسمي ډول نه وي تایید شوي. دوی هم یو ډېر ناوړه اغېزه کړې ځکه دغه رئیسان سرپرست وه د کار خوان نه لري او اوس دوی فکر کوي چې موږ به د نوي والي په راتلو سره خپلې دندې لېرې شو. نو په دې خاطر دوی هم ځینې خندونه رامنځته کړي.
پخوا مو داسې رپورټ درلود له فرانسې په قضایي چارو کې وروسته له دې خنډ رامنځته شوی دی چې په پسرلي کې په فرا کې پر محکمې ځان وژونکي بریدونه وشول. څرنګه هغه ستونزه هم پر خپل ځای ده او که نه هغه هواره شوې؟
ډېر ښه اشاره مو وکړل. هغه رئیس چې په فرا پر محکمې برید وشو د هغه رئیس هم د فرا اداراتو داسې تشکړ ځکه ډېر ویره شته چې په نورو اداراتو هغه رئیس داسې وحشت لکه غونډې چې ګډ شوی. خو بیا هم محکمه تقریبا لسو یا پنځلس ورځو راهیسې هغه ساختمان چې ویجاړ شوی بټې جوړ شوی او څه ناڅه خلک هلته رسامات کوي خو بیا هم د پخوا په اندازه کې ووایو شل یا پنځهویشت سلنه هم نه کېږي. رسامات یې ډېر لږ دی ځکه هم محکمه بټه فعاله شوې ده او هلته هغه امکانات چې مخکې وه څه ناڅه برابر شوي خو بیا هم هغه اداري کارکوونکي چې وه لکه څنګه چې موږ معلومات لرو او خلک ویلي دي هغه په پوره ډول ټوله نه دي په کار ګمارل شوي. بیا هم ځینې څه نشته خو محکمه
احمد شاه فطرت مننه له د افغانستان ختیسته مخه کو له کونړه یو په زړه پورې خبر لرو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یوه کلي اوسیدونکو د خپلو ځنګلونو د ساتنې لپاره یوه ځنګل وهونکي ته سزا ورکړې. روحل انوري له کونړه په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب دغه پیښه په کوم کلي کې شوې؟
شیبر صاحب دا چې څومره معلومات مونږ اخیستي دي دا د مانوګي ولسوالۍ د چلام په سیمه کې دغه شوې ده. د قومي مشر ماته وویل چې یو سن چې د دوی په ځنګل کې لرګي وهلي ونې وهلې وې او هغه یو بل کلي ته اړولې وې او دوی چې کله پرې خبر شو نو دوی ته مې هغه لرګي ضبط کړل قوم ته یې وسپارل او همدارنګه یې د هغې سړي نه یو لک روپۍ واخیستلې هغه یې د کلي نه وشړلو. نو دغه پرې چلام سیمه کې شیبر صاحب شوی وو.
دغه پیښه کله شوې ده؟
دا یو هفته کېږي تقریبا دغه پیښه شوې ده.
تېره اونۍ انوري صاحب تاسو د کونړ د کرهنې د ریاست له مشر سره مرکه لرله او هغه وویل سي حکومت په پام کې لري سي د ځنګلونو د بیا رغاونې لپاره هڅې وکړي. څرنګه د ماڼوګي په ولسوالۍ کې هم حکومت پروګرام لري او د سیمې اوسیدونکو حکومت ته ډاډ ورکړی؟
شیبر صاحب حکومت په ټولو ولسوالیو کې چې موږ خبرې کړې دي پلان لري چې کوم ځایونو کې ځنګلونه وهل شوي د هغې د بیا رغونې یا د بیا احیا دپاره یې پروګرامونه په لار اچولي دي. خو اکثره وخت چې موږ د دغه دولتي چارواکو نه پوښتنه کوو هغوی وایي چې کومو ځایونو کې ځنګلونه وهل شوي هغه ناامنې سیمې دي او تر څو چې موږ سره قومي مشران قوم او ولس موږ سره مرسته په دې کې ونه کړي موږ دغه کار نه شو کولی. او په ماڼوګي کې په ټولو سیمو کې چې کومو ځایونو کې ځنګلونه وهل شوي دي دوی وایي چې موږ ته قومونو ډاډ راکړی دی چې د دې نه وروسته به ځنګلونه نه وهل کېږي او کوم نوی نیالګي چې کرل کېږي هغه کې به دوی سره مرسته کوي. خو که تاسو ته معلومه یې دلته یو شمېر زورواکي شته دی چې هم په حکومت کې کار کوي هم هلته په ځنګلونو وهلو کې لاس لري. د دغه په یو شمېر سیمو کې د دوی مخه نیول ګران کار دی. یوازې رچلامو چې هغې کې دغه خلکو قوم راوته او دغه سړی مخه ونیوله. تر دې مخه یې نه ونیوله نو کېدای شي چې نور خلک هم هلته ورغلی وي د برقي ارو سره او دغه ځنګل یې ورته وهلی وي شي.
بلې انوري صاحب، تاسو چې زورواکو باندې د خلکو زور نه رسي، که چیرته د چلام د کلي په څیر باندې په نور کونړ کې هم خلک د خپلو ځنګلونو دفاع وکړي، آیا فکر کوي چې بیا به هم زورواکي برلاسي؟
که چیرته قومونه ولسونه یو لاسي شي برصاحب، بیا زورواکي او چې هر څوک وي د هغوی زور نه رسیږي، د هغوی زور کم وي. خو په ځینو سیمو کې بیا هلته یو شمېر قومي سپینګیري هم دغه زورواکو سره لاس لري چې د قوم یووالي ته نه پرېږدي، دغه شیانو چې ځنګل ونه وهل شي دغه پرېکړې ته نه پرېږدي. نو په ولس کې هم یو شمېر ستونزې شته دي او همدارنګه په چارواکو کې هم شته دي، په زورواکو کې. او رښتیا هم که چېرته ټول ولسونه سره یو ځای شي او دا بیا هیڅوک نشي کولی چې دوی یو هغه یوه څانګه راماته کړي یا د دوی ځنګل ته وګوري. دسې
او همغه خبره ده چې د خلکو زور د خدای زور دی. روح الله انوري، مننه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 15 هم اوریدلی شي. د ځینو سرچینو په وینا په قطر کې د طالبانو په دفتر کې نه د سولې د خبرو درک شته او نه یې د تړل کېدو پرېکړه شوې، نو د افغانستان د لانجې د سیاسي حل برخلیک نه دی څرګند. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د جګړې د دوام یو دلیل دا دی چې د وسلوالو مخالفانو غوښتنو ته لازمه پاملرنه نه کېږي. په دې اړه تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو دفتر د سولې د مذاکرو لپاره پرانستل شو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا امریکایي او افغان چارواکي حتی دا ډاډ نه لري چې دا مذاکرې به له سره پیل شي او کنه. خو د دې دفتر تړل کېدل د افغانستان د ولسکرنې جګړې د سیاسي حل لپاره ټولې هیلې له منځه وړای شي. د واشنگتن پوسټ په وینا په داسې حال کې چې توقعات ډېر لوړ دي، داسې نه بریښي چې امریکایي او افغان چارواکي په دوحه کې د دغو خبرو د چټکولو نیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه خبر پاڼې چې وروستیو کې طالبانو خبرې کړي او د هغوی فعالیتونه هم زیاته امیدواري نه ورکوي، خو د سولې د مذاکرو د پیل په وړاندې څه خنډونه کېدلای شي. جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د امید یو دروازه پرانستل شوی او هغه کسان چې غواړي له تشدد لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون ناتر وکړي او د آبادی لپاره کار وکړي، باید د موقع څخه استفاده وکړي. ولسمشر کرزی د ځینی شرایطو یادونه وکړه.
We don't have any immediate preconditions for talks
between موږ د طالبانو د او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د مذاکرو لپاره سم لاسي کوم مخکنی شرایط نه لرو، خو موږ ځینې اصول وړاندې کړی او هغه دا دي چې په خطر کې پیل شوی خبرې باید ژر تر ژره کابل ته راولېږدول شي، خبرې باید په افغانستان کې روان تشدد پای ته ورسوي، خبرې باید د هیڅ دریم هیواد لپاره د دې وسیله نه وي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ناوړه استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دا ضروري ګڼلی چې د مخالفینو غوښتنو ته پام وسي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزي په وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل موږ ټوله ملامتي په هغه خواور اچو.
هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی سیاسي نظام کې دي، هغه کسان چې د مدني ټولنې غړي دي، دا تشویش لري چې مخالفین راسي د هغو پالیسیانو ډېرې تنګ نظرانه دي، د دوی پر اتک سره به څه پېښېږي. موږ ټوله ملامتي په هغو خواچ کله غې خو سره خبرې وکړي، هغه وایي چې زه په خپل کور کې مسؤول نه یم، تیارې بمبارد کېږي، په بندیخانو کې اچول کېږي. 15% د هغو کسانو سره چې ما له تر اوسه خبرې کړې دي، اکثریت یې ویلي وو چې له 2003 نه تر 2005 کاله مجبوره شوي چې له خپلو کورو لاړ شي او جنګ ته راوکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د سولې د پروسې په اړه د واشنگتن پوسټ پوښتنو په ځواب کې ویلي چې دوی او د افغانستان حکومت د مذاکرو غوښتونکي دي، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې له دې موقع څنګه استفاده کوي. د جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا پرون د مسالې په ځیرخته اشاره وکړه او ویل چې سوله د عذر او زاریو لاري نه کیږي. سپنتا ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ملي امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او مخالفین وځپل شي.
سوله پاریزو لیکونو تزارو او د سنتي دودونو لاري لاسته راتلای نه شي. د سولې لومړی شرط د یو داسې پیاوړي افغانستان درلودل دي چې د استقلال، ازادي او د ارضي تمامیت د دشمنانو د ځپلو لپاره چمتووالی ولري. باید د خپلو ځوانانو وړتیا ته پاملرنه وکړو تر څو هغه کسان چې د دشمنانو تر شا ولاړ دي د یو قوي مخیف له لارې سولې ته راشي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي وایي چې د سولې لپاره په هڅو کې د کابل په دریځ کې دورنګي او عدم هماهنګي باید لرې شي څو دوه اړخیز باور رامنځته شي او د سولې مذاکرې پر مخ لاړ شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي کتونکی ودیر ساپای وایي
طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دا چا سره چې موږ غږېږو وو دا ټول په یوه خوله نه دي. موږ د سولې شورا په یوه خبره ده، نه دننه قبیله ټوله په یوه خبره ده، نه هغه څلور خوته چې په اصطلاح فعلي ټیم دی ولسمشر کرزي دی دا ټول په یوه خبره سره موافق شوي نه دي. نو په دې لحاظ هغوی په ډېر احتیاط کوي په دې چې ووایي چې موږ دوی سره غږېږو.
واشنگټن پوسټ وایي چې د تېرې میاشتې تر لانجو وروسته امریکایي چارواکو پر دې غور پیل کړی و چې د قطر دفتر بیرته وتړي، خو په دې هیله پاتې شول چې شاید دا دفتر تر 2014 کاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې تر ټولو غوره او یو وروستي موقع وي.
ازادي راډیو لم په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې د روژې د مبارک میاشتې لپاره نږدې کېدو سره د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 400 جماعتونو کې د قران کریم ترجمې او تفسیر شروع شوی دی. دوی وایي شاوخوا 15 شزینه دینی عالمان هم ښوونځیو ته د قران کریم ترجمه او تفسیر کوي. په دې اړه روح الله انوري رپورت لري.
شاوخوا لس ورځې کېږي چې د کونړ له هر جماعت نه د قران کریم د تفسیر او ترجمې غوونه پورته کېږي او په هر جماعت کې د ترجمې او ریدو ته په لسکونو کسان ناست وي. کونړ د حج او اوقافو رئیس استاد سید جمال آزادی راډیو ته وویل د روژې در رسیدو سره سم هر کال په کونړ کې دینی عالمان په خپلو اړوند جماعتونو کې د قران کریم تفسیر او ترجمه کوي. سږ کال هم په نږدې 400 جماعتونو کې ترجمه پیل شوې ده.
سږ کال تقریبا 398 زائد قران کریم د ترجمې سره دورې کېږي چې د دې جملې نه 5000 کسان د نارینو ترجمو ته اټکل کېږي.
هغه وایي له لسو زیاتو خزینه دینی عالمانو هم په خپلو کورونو کې د قران کریم تفسیر او ترجمه شروع کړې ده.
په یوولسو مرکزونو کې د زنانو د ترجمو پروګرام شوی دی.
د حج او اوقافو رئیس وایي یادو عالمانو ته د تفسیر او ترجمې په بدل کې د دولت لخوا کوم امتیاز نه ورکول کېږي او یوازې د خدای درزه او د خلکو د اصلاح لپاره هر کال د قران کریم ترجمه کوي.
متاسفانه په دې رابطه باندې موږ ته د وزارت لخوا نه کوم هدایت نشته لري. حکومت کول او دا خلک په خپل ایمانداري باندې او دا کور کلی په خپل شخصي کومکونو باندې کاغذ سره وکړي نو موږ لخوا نه کوم کومک ستو سره پر وعده نه شوی.
د کونړ اوسیدونکو وای سره د دې چې په یاد ولایت او د افغانستان په نورو برخو کې دینی مدرسې موجود دي او ځای ځای د قران کریم او حدیثو دوري کیږي، خو بیا هم د ګوندیو هیوادونو یو شمیر سیاسي مشران او دینی عالمان د افغانانو په خلاف د جهاد فتوی ورکوي.
زمانم زیر رحمان تل دلته یو هدفونه لري داغه لپاره د کوپر پیټه په موږ لګي د اسلام خبره نه راکو اسلامي. نو موږ ان شاء الله موږ پاکستان ته اسلام فودلی، موږ ایران ته اسلام فودلی، موږ ټول ملکونو ته اسلام فودلی. دا د اسلام خبره نه ده، دا د خپل آداب دی. هغه کوي
کونړ کې په هر یو کلی کې به داسې جومات به نه شي پای کې د قرآن درس نه ویل کېږي. په خاص کر په روژه کې په هر یو جومات کې د قرآن ترجمه شروع شوې دي او په دې ته ځوانان او سپینګیري او زنانه هم پرې کې شامل دي. ګاونډي هېوادونه چې په افغانستان باندې کوپر پچې ورکوي هغه ځینې داسې خلک دي، خاص خلک د ټول ملک نه دي، هغه باندې خپل شخصي هدفونه تداول غواړي. او په افغانستان کې خپل مداخله ته موقع برابر کړي.
کونړ د هیواد په ختیس کې پروت سرحدي ولایت دی چې د حج او اوقافو د مسولینو په وینا له لسو زرو زیات سند لرونکي دیني عالمان لري چې د کال په زیاته برخه کې په یو شمیر جماعتونو کې د قران کریم د ترجمې، تفسیر او د نبوي حدیثو دورې ترسره کیږي.
اتل د کندهار د پانتون د اقتصاد د پنځه محصل پر استولې سمس کې لیکلي دي د لوړو زده کړو وزارت باید په تدریسي سیستم کې نوی او مدرن او ټکنالوژیک سیستم رامنځته کړي او تغیرات راولي. اتنی می بچی دل لند خبرونه ل نجیبه زمان تخور.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې دوه ځان وژن کې برید کوونکې پرون د امنیتي ځواکونو له لورې تر پیژندلو وروسته وژل سول. د پکتیکا سیمه ای چارواکي وایي دغو کسانو غوښتل پر لوړ پوړو چارواکو چاودنې وکړي. په کابل کې یو شمېر کسانو پرون د جمعې تر منځ وروسته د مصر د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي په پلوي لاریون وکړ. لا واکه د مصر د ولسمشر محمد مرسي له لری کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې د مصر په بیلابیلو شهرونو کې ډیر شتنه وجسول او یو شمیر اټپیان سیوی دي. د مرسي په لسګونو زرو ملاتړ کوونکو پرون د مظاهرو په ترڅ کې د بیرته ولسمشر کېدو غوښتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه په اړه د وی اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وسی چې په هغه کې د سوریه وغوښته سي چې نړیوال ټولنې ته لار پرانیزي څو د حمس د مظاهره محاصره شوي ښار کې له ملکیانو سره اړیکې ونیسي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د ګوره قبر سیمه د عیسویانو یواځنۍ هدیره بولي چې تر اوسه یو سلو څلور اتیا مړي پکې شخص شوي دي. سفی الله سنگسی دغه حاضرې ته ورغلی رپورټ راکوي.
په کابل کې د برېټانیې سفارت وایي په 1990 کال کې د برېټانیا د وخت حکومت لخوا د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان د غونډې په لمنه کې د عیسویانو د هدیرې لپاره ځای مشخص شوی و چې اوس هم دا ځای په ګوره خبر مشهور دی. د برېټانیې سفارت د برېښنالیک له لارې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ګوره قبر په هدیرې سربېره به نورې څومره هدیرې موجودې وي لیکلي چې دا یوازینی هدیره ده خو کېدای شي په نورو ځایونو کې هم د عیسویانو مړي ښخوي. د برېټانیې سفارت د معلوماتو له مخې له 1910 میلادي کال راهیسې په دې هدیره کې د 1300 هیوادونو یو سل څلور اتیا عیسوي ادبا خاورو ته سپارل شوي دي. دا هدیره یو ساتونکی هم لري چې د برېټانیې د سفارت لخوا ګمارل شوی دی. دغه ساتونکی عبدالسمی وایي چې په تیرو لسو کلونو کې هم ډېر څلوېښت عیسویان چې اکثره یې د افغانستان په جګړې کې وژل شوي وو په دې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي.
هغه کسان دي چې وایي ډېرې پیسې لګیږي او وایي تر هغه ځایه چې موږ مړي وړو ډېرې پیسې لګیږي، تر دېر زره څلوېښت زره پورې لګیږي. نو وسې نه وي همدلته یې ښخوي، خو دلته هم امکانات شته. هغه خلک چې دېرش پنځه دېرش کاله یې دلته ژوند کړی وي همدلته ښخېدلی شي.
د کابل ښار د لسمې ناحیې مسؤلین هم تاییدوي چې د عیسویانو یاد هدیره له پخوا په دې سیمه کې موجوده وه. د لسمې ناحیې رئیس سید نظام الدین وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بهرنیانو د هدیرو په ساتنې ټینګار وکړ او وی ویل دا رنګه هدیرې له نورو هیوادونو سره د افغانستان فرهنګي اړیکې لا ټینګوي.
د لرغونو آثار ساتل د هر ملت یا د هر انساني ټولنه یو مکلفیت دی، یو وظیفه ده. لکه چې اوس موږ په اروپا کې وینو، زموږ مسجدونه، زموږ پادخانی، زموږ هغه شیان چې اوس په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، څومره د هغه مفید دی موږ ته د نورو خلکو یا نورو مذهبونو نورو عقایدو سره نزدیکي کوي. همداسې د نورو مذهبونو د نورو ملتونو آثار، تاریخي آثار یا مؤسسات زموږ په هېواد کې داخل دي.
ښاغلي وحدت دا هم ویل چې تر اوسه پورې خو په ښاري ماستر پلانونو کې د ورته ځایونو ورانول نه دي شامل شوي او ښایي په راتلونکي کې هم ساتنه وشي. د ګوره قبر ساتونکی عبدالسمی وایي په دې سربېره چې په دې هدیره کې پوځیان ښخ دي، په ډېرو خبرونو کې ملکی سویان هم خخ دي. سمید د یوې ځوانې فرانسوي بتینا کیسه کوي چې وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر کارکوونکی وه او په غزنی کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوې وه. دی وایي د بتینا کورنۍ هر کال د دې د قبر لیدو ته راځي او د خپلې لور په خبره باندې ویر او ژړاوې کوي.
دا بتینا نومېده. په 2003 کال کې په غزنی کې وژل شوې وه. د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوې وه. پلار یې راځي، هر کال راځي، یو ساعت دوه ساعته تېروي، د قبر ډبرې مینځي، ژاړي او په خپل لفظ دعاوې ورته کوي.
سمې د کابل بابر بڼ او د کارتیناو توتیا ساحه هغه دوه نورې سیمې بولي چې په وینا یې د عیسویانو مړي پکې خښ دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو، مزار ته به ولاړ شو. په بلخ ولایت کې د معارف کتابونه په بازار کې خرڅېږي. د ښوونځیو پر کتابونو لیکل شوي دي چې پلورل یې منع دي، نو بیا څرنګه؟ له مزار شریف څخه د ازادي راډیو له خبریال لطیف ساعت ناور.
که څه هم د افغانستان د معارف وزارت لخوا ښوونځیو ته د چاپ سوي کتابونو په خرڅ باندې بندیز ده، اما په مزار شریف ښار کې دا کتابونه په آزاد ډول بازار کې خرڅېږي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې ورته کتابونه نه ویشل کیږي او دا کتابونه بازار کې خرڅېږي. زده کوونکي دولتي چارواکو نه غواړي چې دې کار مخنیوی دی وکړي. په کانکور ازموینه کې ټولې پښتنې د یو نوي کتابونو نه راځي، اما موږ کتابونه لرو. دا کتابونه بازار کې خرڅېږي، اما موږ نسو اخیستلی ځکه چې قیمت یې جیټ ده. موږ غواړو تر څو موږ ته کتابونه وویشل سي او دا ستونزه مو حل سي. د افغان دولت لخوا د چاپ سوي کتابونو په پوښ باندې لیکل سوي دي چې د کتابونو خرڅ منع ده، اما د بلخ ولایت د معارف ریاست په سلمتری کې پلس او کتاب فروشیګانو کې دا کتابونه موجود دي. د بلخ ولایت د معارف ریاست چارواکي هم دا نه مني چې دولتي کتابونه د بازار کې خرڅ سي. د دې ولایت د معارف رئیس قیس مهروین وایي دا کتابونه په آزاد ډول چاپ سوي دي او دلته په کتاب پلورنځایونو کې خرڅېږي.
دوستای ما میگن که
زموږ دوستان وایي چې دولتي کتابونه په بازار کې دي، اما زه دا نه منم ځکه چې دا کتابونه په پاکستان کې چاپ سوي دي او دلته په بازار کې خرڅېږي.
از طریق پاکستان چاپ شده با کیفیت.
د بلخ د معارف رئیس بیا دا مني چې د نوي تعلیمي کال د پیل نه تر اوسه پورې 12 ټولګیو شپږ چلده کتابونه ویشل سوي نه دي، او د دې لامل هم دا ده چې په بلخ ولایت کې کتابونه موجود نه دي. د افغانستان د قانونو له مخې د ټولو ښوونځیو کتابونو د چاپ دنده د دولت ده، اما افغان دولت په تېرو 12 کالو کې دا ستونزه تر اوسه حل کړې نه ده.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې لمړی ورځو هلمند ته د خلکو شکایتونه در اورو، بیا د ولی لویان سره ور باندې خبرې کوو. د سنگین ولسوالی یو اوسیدونکو وی له اربکی وسلوالو یا محلي پولیسو په تنګ دي. خو دولت وی
محلي پولیسو په هلمند کې شنه چې جوړ کړی دا او هغه ساحو کې چې واقعنا محلي پولیس پراته دي یو ډاکټر نه یو هغه ساحو کې رامنځته شو.
ورپسې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د اوریدونکو نظرونه اوریدلای سي. په تیر اونۍ کې اوریدونکو پر نور مسایل هم خپل پیغامونه رات ثبت کړي چې ځینې د همدې پروګرام په جریان کې اوریدلای سي. په دې رسوي کې د هلمند لبیلابلو برخو څخه د نا امنیو راپورونه بیا زیات ورکول کیږي. په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې خلک لار بکی وسلولو په تنګ دي، یا هم وایي چې په ځینو سیمو کې طالبانو لارې بندې کړي او خلک نسی کولای په ډاډه زړه یوې او بلې سیمې ته تاګ را تاګ وکړي. په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه دراورو.
سره کوم خبري علاله سره کوم میډیا والا سنگین د ولسوالۍ ته جنادر خبرې کوم. یو طرف ته څومار بچان په مردوکو وري، د بل طرف ته طالبان په مینو وي. تاسو ولې زموږ حال نه تګنړیوالو تر وزن رسوي او دا څنګه د بشر حقوق دي چې په دغه ځان نه خبرې. تاسو نو لا ده هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ خبرې سره کوم. ورځان د کوم ځای در بچان څخه تازه کړم، په هیڅ ډول مو کومه خبر ورکړي.
محمد سپتم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. زموږ په نوزاد ولسوالۍ کې داسې د امنیتي چې څوک د کوره نه شي راوتلی، تر ګرشه پورې ځي، تر یبل ولسوالۍ پورې ځي، لاره ټوله بنده ده، طالبان لار نیولې ده، چې څوک نه ملکي سړی کړی شي، تر بل ولسوالۍ چې یو شی راوي نه حکومتي سړی کړی شي. نو هیله کوم د هلمند ولایت څخه چې نوزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي. زموږ د اربات د ازادي راډیو
ستاسو له پیغامونو مننه. د اوریدونکو شکایتونه می د هلمند د ولی لویان عمر ځواک سره شریک کړل. له هغه سره د مرکه اوله برخه په همدې پروګرام کې خبرو. ځواک صاحب، د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې ځینې کسان شکایت کوي چې محلي پولیس یې ځوروي. دغه کسان چې شکایت کوي ستاسو په نظر څوک دي، او دغه کسان چې د محلي پولیسو په نامه هلته فعالیت کوي کوم کسان دي؟
تاسو ته ښه معلومه ده چې وسلهوالو مخالفینو تقریبا څو تقریبا یوه میاشت وړاندې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې یو مجموعي برید وکړ چې تقریبا د هغو مجموعه زیاته وه، ځکه چې د بهرنیو هیوادونو نه د افغانستان له ګوډ ګوډ نه د ځینو سیمو څخه دوی مجموعه ټول راټول شوي وو، او د سنگین ولسوالۍ په ځینو حصو یې برید وکړ. بیا هم لکه څرنګه چې هغه ساحاتو چې دوی برید ورباندې کړی وو هغه ځای کې ډېری محلي پولیس وو، په هغه ساحاتو کې په کلیو باندې چې محلي پولیس پکې موجود وو دوی خپل هدف دغه پوستې چې ګرځولي وه ډېری د محلي پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. اوس هم د سنگین حالت له هغه حالت نه چې مخکې وو، او په هغه ځای کې چې وسلوالو مخالفینو په هغه ځای کې حمله وکړله یو شکې وپړی مات سره مخ شول، او له هغه ساحو ځینې ووتل، ځینې ووژل شول، ځینې زخمیان شول، له هغه ساحو څخه یې فرار وکړ. او سنگین ولسوالۍ مثال په نسبي توګه هغه سیمې چې دوی ځینې برید کړی وو هغه سیمې ځینې پاکې شولې، او هغه خلک چې محلي پولیس ځینې فکر کوم چې دا به داسې یو څوک وي چې هغه به نه پوهېږم چې څنګه خلک به وي، خو زه دومره ویلی شم چې په سنگین ولسوالۍ کې خپله محلي پولیس د خپل محل د خپلې سیمې د هماغه ځای اوسېدونکي دي، او ډېری په هغه ځای کې ډېری خلکو محلي پولیسو هغه محلي پولیس چې واقعا هم د هماغو سیمو نه دي ښه نتیجه یې ورکړې ده. او سنگین ولسوالۍ کې د امنیت په برخه کې یو ښه رول لوبولی دی، او ډېری خلک نه پوهېږم چې چا به دا شکایت کړی وي، خو په ټولو سیمو کې نسبتا تر ټولو نه د محلي پولیس نه ډېر راضي دي، د محلي پولیس نه ډېر خلک
دغه ورځ په نوزاد ولسوالۍ کې خلک د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي چې دوی وایي کله غواړي ګریش ولسوالۍ یا مرکز ته ولاړ سي د لارې په اوږدو کې طالبانو لارې بندې کړي دي، او خلک نسي کولی چې تګ راتګ وکړي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
ځکه چې موږ ولسوالۍ ته سفرونه کوو، خپله داسې نه دي چې د هوا د لارې نه ډېری ولسوالۍ ته موږ سفرونه وکړو، مقصد هغه ځای ته چې هغه موږ ډېر عجیل وي او ډېر غواړو چې ژر ځان ور ورسوو، هغه ځای ته د هوا له لارې نه کله ناکله سفرونه کوو، او موږ ډېر سفرونه د ولسوالیو ته او ټولو ولسوالیو ته هغه ولسوالۍ چې د دولت تر حاکمیت لاندې وي هغه ته زمینی سفرونه دي، هغه ځای ته موږ ځو، هغه ساحو څخه کوو. نو هغه ځایونه چې واقعا هم د دولت وسلوال مخالفین کله نا کله داسې وي ساحې ته راوږدي هغه لرې پرته ساحه وي، او په هغه ځای کې د ملکي خلکو ځورونې ته یا په هغه ځای کې مین ګزاري وکړي ملکي خلک یا شهیدان کې بېګنا خلک یا یو بل زیان ورته ورسوي. نو داسې پېښې فکر نه کوم چې ډېری دي، ځکه چې اوس د هلمند هغه جنوبي ولسوالۍ چې دی کې ګرمسیل ده، اوس دغه نورې مرجه و ناوه و خانشین او دې ولسوالۍ دې خواته چې راشو د دې بام نه ولسوالۍ دي، یوازې دغه د شمالي ولسوالۍ کې یو څه داسې نه وایي چې مثال امنیت خراب دی، خو کله نه کله وسلوال مخالفین داسې یو شی وکړي چې هغه ملکي خلکو ته پکې ویان ورسېږي، ملکي خلک بې ګناه خلک یا په شهادت ورسوي او یا هم مالي او ذاتي.
بله ځواک صاحب، څه د مخکې په نړیوالو ورځپاڼو کې راپور راغی چې نه هم امریکایي ځواکونه او نه هم برتانوي ځواکونه وتوانېدل چې سنگین ولسوالۍ ته امن راولي، او اوس اکثریت دغه بهرني ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه وتلي او دغه ولسوالۍ افغان ځواکونو ته پاتې ده. تاسو څومره ډاډ لري چې افغان قواوې به وکولی سي په دې ولسوالۍ کې امن تامین کړي؟
دا خو معلومدار خبره ده، ځکه چې د سنگین ولسوالۍ یوه خبره ما مخکې هم یادونه وکړله چې سنگین ولسوالۍ
باندې وسلوال مخالفین یو غټ مجموعي برید وکړي او دا خپل وسلوال مخالفین یادونه کړي و چې موږ ټول مجموعي قوت او ټول نای قوت نسبتاً موږ درلودې په ټول افغانستان کې هغه مو په دغه نقطه باندې او د سنگین ولسوالۍ په ساحاتو باندې خپل ټول زور استعمال کړي. نو په دې ځای کې موږ ویل شو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره د توانمندي لري چې د هلمند له هرې ساحې څخه د هلمند له هرې ولسوالۍ څخه ساتنه وکړي او هغه مخالفین چې واقعا ناامنیو ته لمن وهي یا دوی غواړي چې په سیمه کې وړاندې یا د ملکی خلکو په وړاندې یا بیا هم دولت ته کوم زیان ورسوي د دې مخنیوی وکړي. او واقعا زه ولایت د ادارې په استازیتوب په هغه سیمو کې په هغه ځایو کې چې زه خپله سفرونه کوم هغه سیمو ته لرو پرتو ساحو ته چې زما ما له ډېرو ساحو څخه لیدنه کړې ده، خو بیا هم دومره ویلی شم افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره د دې توانمندي لري چې ډېرې سیمې هغه ساحې چې د هلمند مربوط کېږي او هغه ساحې چې واقعا مخالفین غواړي چې هغه ځای کې ناامنۍ رامنځته کړي له هغه نه ساتنه وکړي او دوی ته یو ښه ژوند برابر کړي. بیا هم یوه یادونه کوم چې د محلي پولیسو په برخه کې محلي پولیس د هلمند خلک ورته ډېر لېواله دي، ځکه چې ډېری خلک د محلي پولیسو غوښتنه کوي. محلي پولیسو په هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده او په هغه ساحو کې چې واقعا محلي پولیس پراته دي یو ډاکټر الیاس په هغه ساحو کې رامنځته شوی، ځکه د ولس خلک دي د هماغه ځای د هماغه منطقې دي او خپلې سیمې ته دوی په خپل امنیت غواړي چې راولي او هېڅکله نه پرېږدي چې مخالفینو ته اجازه ورکړي په هغه سیمه کې ناامني رامنځته
شي. ځواک ته د نوزاد په ځینو برخو کې خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، ځکه چې د ناامنۍ ستونزه ده، د دغه شبکو فعالیت محدود دی. په دې خاطر چې دغه شبکې وکولی سي د هلمند په زیاتو برخو کې خپل فعالیت وغځوي، څه پلان تاسو سنجولی دی یا څه ډاډ ورکوي تاسو؟
موږ غوښتنه واقعا موږ مخکې پلان درلود چې واقعا وتوانېږو په هغه لرې پرتو ولسوالیو کې یا هغه لرې پرتې ساحې چې دي کوم چې د هلمند مربوط راځي او هغه ځای کې مثال ټلیفوني شبکې کار نه کوي او یا په هغه ځای کې فعالیت ډېر کم دی، هغو ځای ته موږ خپله څو ځلې له مرکز سره په دې کې تماس کې شوي یو چې د خلکو غوښتنه ده او خلک یې غواړي چې موږ ته څه وتوانېږو په واقعا په هغه ځای کې په هغه ساحو کې چې په هغه ځای کې ټلیفونونه کار نه کوي او په مرکز نوزاد کې خو خپله ټلیفون کار کوي او هغه محدودې ساحې چې هغه اوخواته ساحې دي یا مثال دښتې کې مربوط راځي او یا نورې دښت ساحې دي چې هغه لرې پرتې ساحې دي واقعا هم شاید په هغه ساحو کې ټلیفونونه ډېر کم کار وکړي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې هغه شبکې چې واقعا فعالیت کوي په دې ځای کې نو خپل فعالیتونه دي د ولسوالیو ته هم وغځوي، هغه نورې پرتو ساحو ته دې هم وغځوي، ځکه چې ملکي خلک دوی ته اړتیا لري او د دې نه یوه ښه ګټه پورته کوي.
د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک و چې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې خبرو. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو بیلابیل ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې د دوی څخه اوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو او د سولې د روانو هڅو په اړه څه نظر لري. ورپسې د دوی نور پیغامونه خبرو چې پر نورو موضوعاتو دي.
زه محمد رسول د کنر ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، نو دغه جهاد څه شو چې اوس د امریکایانو په قومانده کار کوي؟ ولې دغه زموږ د ولسمشر خبرو ته غوږ نه ږدي؟ خو دې کې خارجیانو په کې لاس دی، نن خارجیان وځي ولې سولې ته غاړه نه ږدي؟
افغانستان دولت نه داخله لرم چې طالبانو سره یو جوړه وکړي او افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په قطر کې د سولې دفتر سره ایستلې کړي په شمول افغانانو د دوی پر ضد سخت غبرګون وښود. د دوی داخله وه چې طالبان به په افغانستان کې سره وکړي، ځکه د افغانان دي خو طالبانو د داسې لیلې د واقعي په لیدو سره د افغانستان په دولت باور نه درلود، ځکه پرې قطر کې د سولې دفتر سره
افغانستان شرم کے افغانستان طالبان خواړ خپل ډلې سره
ځان باندې دغه خوښ دي دا مره او دا وایي تاسو سیاي تاسو نه منې یو شرم احساس کو.
زه محمد نعیم زابلی له کوټه څخه د قطر د دفتر په پرانستلو کې دا نظر لرم چې دا یو نوی ژوندون الله پاک رحمت او نصیب کوي، ځکه تاسو وینئ چې ټول افغانان و دې دفتر ته ډیر سخت خوشاله دي او د دې دفتر یوازینی مقصد د افغانستان مظلوم له اور او دهشت خلاصول دي، او ان شاء الله دا د قطر دفتر و ټول افغان ولس د خوشحالۍ زیری راوړي. وسلام، محمد نعیم زابلی.
یا اتکه نو مې خو دې رسنه هر خبره چې دوی د کټه دفتر ته د سولې د افغانستان سولې د دفتر نوم ورکړي دا د افغانستان سولې دفتر نه ده بلکې د افغانستان د تجدید دفتر ده.
دلارام د عمان څخه تاسو ته مخاطب یم. هر دفتر یو ډېر ښه اقدام دی، خو د تاریخ هغه مخلص علما نسته پکښې کې. ټوله د پاکستان په جیلونو کې بندیان دي، هغه باید را خوشي شي. دا خو ټوله د ګلبدین تور لنګوټي انځي، دا خو بیا په عربو کې چندې او زکاتونه ټولوي، دا د افغانانو په خیر باندې نه دي، دا د خپل مفاد لپاره دي. د پردی مور بچان سره جنگي، ټوله د کندهار په باغو کې ټوله په غالبوزو او خزدکو وخوړله، مشاورین یې بل څوک دي.
دا اټکم د ټولو افغانانو نه غواړم چې افغانانو موږ او تاسو یو خوی لرو چې صدقت دی، خو له بده مرغه چې نړیوال ډېر چلاکه دي، موږ تاسو هم باید ډېر صدقت نه کار وانخلو. اوس نړیوال د کتر دفتر د افغانستان د تجدید لپاره جکړه ده جوړ کړی ده، هڅه موږ او تاسو ته وایي چې دا دفتر د افغانستان د سولې لپاره ده. په دې خبره خزانو نه پوره کړی، دغه پلت خوبونه نور پریک دی چې موږ تاسو نړیوال وایي موږ تاسو دا رښتیا خبره ده. نه ورونو، دا دفتر د افغانستان د سولې لپاره نه ده.
زه د سنجین ولسوالۍ څخه خبرې کوم، د هلمند ولایت څخه. دغه په قطر کښې طالبان سره راټول شوي، دغسو حکومت سره خبره کوي، دا ډېر ښه کار شوی دی د افغانانو په ګټه به انشاءالله دا تمام شي.
طالبانو کوم چې د اسلامي امارت په نوم په سعودیه په قطر کښې خپل دفتر پرانستلی، دې زمونږ تبریکي وایو او هرکلی ورته وایو. سولې ته ډېر خوشبین یو او خدای وکړي چې په افغانستان کښې سوله راشي. خو په دولت کښې بعضې کاړی خصوصا شمولته والا او مخنی جنګسلران نه غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي.
د ننګرهار ولایت ته مې تاسو زحمت در کړی دی. زما خو په خپله د قطر د دفتر په باره کښې دا نظر دی چې د قطر دفتر په پرانستل شو، دا خو یو خوانه که مونږ وګورو که ډایرکت طالبان او د افغانستان حکومت تر منځ خبرې وشي نو دا به ډېر ښه کاري. که چېرته امریکا دا قاعده په دې کښې مداخلت وکړي او هغې یوازې طالبان او امریکا په خپلو منځو کښې سره خبرې کوي، د افغان دولت ته په کښې چانس نه ورکړی کېږي، نو دا خبرې د افغانستان د ولسونو لپاره د سولې د حل لاره نه ده. او بله خبره زما په نظر دا هم ده چې دغه د طالبانو لپاره یو سفارت غونډه کښې پرانستل شو، په دغه وجه چې طالبان مخکې هم دلته وو او په قطر کښې وو، هلته یې د دفتر اوازې وې، د هغې ځې نه ایران او داسې نورو هېوادونو سره ته سفرونه وکړو.
زه د خوست ولایت څخه شمسل حضرت راڼم خپل په اند کړم. د طالبانو چې کومه نمایندګي پرانستله د اسلامي امارت په نوم په قطر کښې د دې هرکلی کوم، تبریکي ورته وایم. خو د دولت کښې بعضې کړۍ نه غواړي چې سوله راشي، هغه عادت چې که چېرته سوله راشي نو وروسته د هغوی څخه خپل حق غواړي. دوی به نهشي کړله چې دغه اداري فساد په دغه څوکۍ باندې د پاتې شي.
زما د ازادي راډیو له لارې نه د ټولو وطنوالو او رئیس جمهور ته دا پیغام ده، که چېرته د تېرې د پندانو د منطقې امنیت نشي ساتلی مسول کاروبار ولې د اودتي او د رسمیدان له خوا نه طالبان ډزونه را کوي، له دې خوا یې دولت ورکوي، په دې منځ کښې ټولې غواوې خوکي کورونه ماشومان د موږ لګېږي، حتی شوتلې غنم پسلونه هم ټول وڅښو، اوبو ته نه شو وتی، که اوبو ته وځې دولت در ته وایي د شپې اوبه مه لګوه، او که پټویې کښې ګرځي د اوبو له لاسه مرمۍ را ځي. دا پرون جنګ، نن جنګ، ابله جنګ، په دې جنګو کښې موږ مجبوره یو چې یا د خوجانګور پخوا خوروار لوري ته کډې بار کړو یو هم لا تروکو اویا دولت مخت زمینه مساعده کی سیاغا مرکزی منطقه ته کړو
افغانستان کی
افغان دولت اکمالاتی قطار نه د کابل نه کندهار هلمند او د کابل نه خوست دغه اکمالاتی قطارو سره دوی ولی مجاز خلک او په کافی ډول زد زری ټانګونه او د اور لپاره اطفای نه استوي یو د تیلو ټانګ مرمه خوري او نور ور سره پور اخلي کله قطار سره اطفای موجوده وي نو دومره تاوان به نه کیږي باید افغان دولت ته د تیلو په باره کې د اکمالاتی قطارو باره کې مجاز ټانګونه اطفای واستوي ترڅو افغانستان اقتصاد ته تاوان ونه رسیږي
افغان ملی اردو افغان ځواکونو سره باید چې وګپ وګرځي او زما غوښتنه د افغانستان د مخالفینو څخه دغه ده که چیرې دوی د رښتیا هم افغانان په رښتیا هم د افغانستان لپاره دوی جنګیږي باید چې اول د دوی لپاره دا لازمه چې د پاکستان دولت پر ضد باندې وجنګیږي ځکه د پاکستان دولت نه غواړي چې افغانستان جوړ شي نو دوی به څنګه غواړي چې د افغانستان دولت پر ضد باندې راولاړیږي او د افغانستان د فوج په ضد باندې دوی جنګ کوي زه د طالبانو څخه د ګردو مخالفینو وروڼو څخه غواړم چې راشي د افغانانو په څنګ څنګ ودرېږي او د پاکستان پر ضد باندې جهاد اعلان کړي
زخان در امین اوال دو پکتیا ولایت زادیارو بلوسوالای اوسیدون کهیم که زما دو نفر تا یو عرض کم چی دا افغانستان ملی دفاع وزی او داخل وزیر تا باید ملی اردو ملی پلیس ملی امنیت طول نظامی قسم باید افغانستان پا تلور دو چولای تونو که بیدن دو وزی بینا باید پا بازرنو که دی نفرم یادی دو شی سرا و نگردی هر سوک چی زما دقا پیغام آوری دوی پوهیگی چوی ولی باید نظامی درشه سرا و نگردی خو خدای دی وکړي چې دغه کار عملی شي د خدای په امان
سرحد کې ټول پیر سرحدیان چې د پاکستان آی سره ملاوي د پاکستاني شخصو کارخونه لري ټول د پاکستان خلک دي ټول د وضع دوی خراب کړی دی ټول سره ملاوي د پاکستان د حکومت سره د پاکستان وزلي دي پاکستاني شخصو کارخونه لري د عسکري کوي د لیست پروانان باندې ظلمونه کوي دا خبر دی ولوم مقامات ته ورسېږي
مہربانی ملی اردو جوکنا واسکرونا فاطرافون کی فبرونو کی او فوکوسو کې وشل کېږي زورول کېږي زه غواړم د وزیر دفاع څخه چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو غم وخوري او سلام واستوم
ریاض الله خبرې کوم د میدان ودغه جغتو له سوالې دغه جغتو له سوالې کې تقریبا تقریبا مش کېږي چې تقریبا 2500 نفر پاکستانی طالبان چې دغه جغتو له سوالې ته استعمال شوي دي چې خلاص نه ده خبر خاص کوم په دغه تدریب له سوالې کې تقریبا 1000 نفر ملي اردو پر د 10 بولت فسونه پر امنه تیری دي باید څنګه ومت چې د باسکا غړي استعمال شي بوي شي
قسمت اگر می ما و فرقم شد جغتو در میتن ورده گونه با جغتو لسواله که پاکستانی طالبان آغلی دی باید چی حکومت پا دیوانه دی پاملر نو که باید افغان ملی اردو تا خب وصلی ور کول چی خب تجهیزات ور کول چی خب مهمات ور تا ور کول چی دور خیفت والتا دا پیغام نرم چی ولی پاکستانی طالبان دلته راولی ولی خپل وطن کې جنگ راولی ولی خپل وطن کې جنگ کوي
زه خان درامي نوال د پکتیا ولایت د یاري ګل سوالي او شګون کوم د ملي دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدي او د ملي اردو لوی د شیز شیر محمد کریمی ته عرض ده چې کوم د ملي اردو سربازان بریدملان
ترخیص د کتی ناخلی یا هغی بریدملانا و سربازانو تا سو قرارداد نکوی تجربه لری جنگ هر څه مکمل باندې پوهیږي خو څوک ورسره قرارداد نه کوي نو د افغان دولت د ملي دفاع وزیر او د لوی دریڅې نه دا خواهش کوو چې د خلکو سره قرارداد وشي او بیرته دفاع ورکول شي.
زه احمد خوست د اول لوا نه خبرې کوم. د خوست د اول لوا بریتمل جزیه که نه ټول سربازانې تنکړې واسکري پرېښوله. زما مقاماتو ته دا پیغام دی چې د دې خبرې غم وخوري.
پیغام دا د سکندر ولایت غورب تاسکی د مختبو ما شي خوري ولې در په ټول ولسوالي کې واده نه نشه دا د ګورشه پاره دي ګر د بشان هغه خرفیه وای ولسوالي کې مکتبونه پاره شي دا نه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جګړو ولسوالي اوسیدونکو هم ملي دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدي او د ملي اردو لوی صاحب شریمت کریم تازه ما یو از هغه چې د ملي اردو کومه استقاق حواله لري هغه وته په کابي ډول نه رسیږي. د هر کنډک د هر لیوا د هر کل اردو اشا باید کنټرول شي او د رسټه انصاف هم نشته. د واسطو والا درې دوه یا درې میاشتو کې کور ته ځي او څوک چې واسطه نه لري هغه په کال کې هم د رسټه اجازه نه ورکول کیږي. دغه ساعت باید ستاسو راولي خدای تاسو
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. ل دې سره اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته رسیدلی. د هلمند ولایت ستونزې په بل پروګرام کې هم څېړو. د اوس لپاره د خدای پامان.